دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوازه بوریوال کاکړ په دیو سطح خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه واورئ. لومړی به د نړۍ رنګونه وي او ورپسې به مدرسې په اوسني اثر کې. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ګلایا زواورو.
تړي مشر لومړی د خبرونو سر ټکی د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف غوند مشر په ګډون د دې پارټۍ دوه صبح غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په کابل کې په یو ځانمر ګبرید کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي او اسرائیل پلان لري چې په ابو ظہبی کې دفتر پرانیزي. اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد انتظامی پروند د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 نور غړو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبريال وایي چې په هغه خار کې د لوی غونډو اجازه نشته، خو پولیس وایي تحریک انصاف پروند د دفعه 144 سرغړونو کولو سره جلسه کړې وه. په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټۍ نور مشرانو ویناګانې کړې وې. تحریک انصاف ګوند د مشر او کارکونکو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج شوې چې په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سبا ووټونه اچول کیږي. تحریک انصاف ګوند تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلوالې ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول نورو بلوچو غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبای وزیر سرفراز بوکتی بیگا نا وخت لمشال رډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره لټولو بلوسو وسلوالو سره مذاکرات ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلیکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا شه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د اعلی نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوڅ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکو.
د بلوچستان صوبای حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ مهم قماندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزې د پخوا په سیر روانه ده. سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې وه، خو اوس وایي چې ښکاري دا ویډیو اصلي ده. د مومندو په انبار سیمه کې نن په یو 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل جوړبل دی. د سیمې یو مشر محمد یار خان نن مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه په سیلی خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماین وچاودېدو. په دې پیښه کې محمد اګل نومي کس وژل شوی او حضرت یانور زخمي شوی دی. د سیمې مشران وایي چې په دې رستو کې د ماین چاودنې زیاتې شوې دي چې پکې د سیمې مشران او چارواکي په نخښه کېږي. د دې پیښې ذمہواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 12 مشکوک وسلوال وژل دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي چې د خبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټن ځای نه په نخښه کړ شوی دي. فوج ویلي دي چې په وژل شو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوجي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړی و. په دغه عملیاتو کې فوج ادا کوي چې تر اوسه پورې د 3,500 نه زیات وسلوال وژل دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوجي اداو تصدیق کړی دی. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکونکی ژوبل شوی دی. په کراچۍ کې د مشال راډیو خبریال تر مخه دا پیښه په عیسانګرۍ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سپارو نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خپرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو. په پیښه کې یو ټیکنیشن حسن متین ژوبل شوی. د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. نن په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د کورونا چارو وزارت فین صدیق صدیقي مشال اړتیا وی چې دا ځانمرګ برید نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د طلایي خارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د دفتر د رئیس اول الرحمن رودوال په موټر شوی دی. د خغلی صدیقی په خبره په دی پیخه کې نوموړی د موټر چلوونکي بدل شوی او دوه عام خلک چې یو خزه یو نارینه د زخمیان شوی دي. د دې پیخه ذمہواري چا پر غاړه اخستې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. پرون له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې په دې کتنه کې په دواړه اړخیزو اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د ښه والي او همدارنګ د سیمې او نړۍ د امنیت په هکله خبرې وشوې. په دې موقعه ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثره کړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمه ییز اړخونه هم لري. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلي سفارتکارانو ویلي دی پلان لري په لومړي ځل په ابوظہبي کې یو دفتر پرانیزي چې مقصد یې له انرژي بیا ګټه اخیستل وي. د اسرائیل د بارانو چارو د وزارت وین فرانس خبري اژانس ته ویلي چې دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژي د نړیوال ادارې تر څار لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې ادارې غړی دی. یو اسرائیلي ورځپاڼې هارتس خبر ورکړی چې په ابوظہبي کې به دا دفتر په څو اونو کې پرانستل شي. د ورځپاڼې په خبره دا مشن له ډېرو کلونو خفیه مذاکراتو وروسته پرانستل کیږي. اسرائیل د متحده عرب اماراتو په شمول د منځني ختیځ له ډېرو هیوادونو سره د فلسطین د شخړې له وجې سفارتي اړیکې نه لري. بلخوا د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بیا استفادې وړ انرژي نړیوالې ادارې او اسرائیل ترمنځ معاهده د هغه هیواد د دریځ عکاسي نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي دي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړې. پوتین پرون په کریبلین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړو چې هغه هیواد قصدن د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو ته مخامخ کړي دي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر پرون ویل چې د روسیې جنگي الوتکه یې له قصده نه ده ویشتلې. اردغان د روسیې ولسمشر هغه تورونه هم رد کړل چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د مرستو لپاره له هغوی نه تیل اخلي. اردغان وایي چې امریکا داسې شواهد او اسناد لري چې ښایي روسیې کمپنۍ او اسلامي دولت وسلوالې ډله د شام پر رژیم تیل خرڅوي. دا تر دې مهال مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګل آیاز وړاندې کول. د اسلام آباد نظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او شاوخوا 200 غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکی وایي
ضابط اخلاق کے صفحہ صفحہ لکھی دی کہ بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتا. البتہ کارنر میٹنگ اجازت سرے.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بلتون غوښتونکو مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. بل پلو د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان پر وسایلو د پاکستاني واکمنو قبضه نسی منلای. د کورمی او پېښور ترمنځ موټر چلوونکي وایي چې له دوی څخه پر لاره بې ځایه پیسې اخیستل کیږي.
تقریبا په خبره پر 1000 روپیه تولیارې کې خرچا کیږي. دا بسل دال تلم باروکات با سوادال تروکا پنځه سوادال تروکا.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او دوی اونځي خبرونې د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوریدلای شي. لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لمړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې انتظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د دې ګوند د شاوخوا 200 غړو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته خو پولیس وایي چې تحریک انصاف پرون د دفاع 144 څخه سرغړونه کړې ده او جلسه یې کړې ده. ریاض مساخیل پر رپورټ لري.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولدیتي وټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لویه جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوي ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلع انتظامیې په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نه ورکړل شوې او دا راز دوی د دفاع 144 خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون، آی 9، کوهسار او سیکرټریټ تاڼو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو، لوډ سپیکر د غلط استعمال، بغیر اجازه جلسې، جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمه درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغستې دي او امکان دی چې نن خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتي وټونو د ضابطه اخلاق په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وه
ضابطه اخلاق صفا صفا لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کی حس قسم جیل سے اجازت نشتا البتہ کارنر میٹنگ اجازت سے چے امیدواران دی آغا پا یوزے باندی زیان لاجر تا اور کوٹے گندے کی میٹنگ کئی اور آغا ہم چے دا زلی انتظامین اول اجازت والی آئی کم دا پابندائی دی چے دا سی دی کنی چے چوکی روڑی چے چا تا تکلیفی زلی انتظامین با اول اجازت ور کئی وین علاوہ چے کم منسٹران پرائم منسٹر ایڈوائزر دا ایم این اے ایم پی اے دا دے ٹول پا دورو باندی پابندی دا اور چے کم ترقیاتی سکیمز دی یا دا سی سنور سو افتتاح کولی پاگی باندی ہم مکمل پابندی دا
دا دونی دا چے دا دین اولان دے دا زیارت پورس کراچے کی دا متحدہ کامی مومنٹ مشرانو پازید ہم دا جلسے او جلوس ویستو پا وجا دا دفع یو سل سلور سلویخ دا خلاف ورزه مقدمه درج کری شوی دی دا دے ہم یادوی چے اسلام آباد کی دروان میاشتے پا دیر شمنیٹا دا تاریخ لومبی بلدیاتی اٹونا کی دون کی دی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوچستان بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچستان وسلوالو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي د خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د بلوچستان سلیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچستان په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګلایاز صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړې. راځي چې رپورټ یې واورو.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا شخه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د لا نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
مذاکرات کی دعوت
ہے. سرفراز بوکتی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر دا ویډیو دا تصدیق عمل نه دی شروع شوه، خو دا ښکاری چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو دا تصدیق مرحله نه ده شروع شوه. موږ په دیاړه پلټنې کوو. زموږ فرانس لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاری چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او شاز واکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې داوا کړی و. په دې اړه سرفراز بوختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې و چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه دا ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یوې سیلنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوشونو باندې ډېر فرق به پرېوځي. ولې چې هغه خلک چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس دا وخت حکومت کې دي. وزیر اعلی او د هغه نور داسې ډېر ملګري دي چې هغه عمدے پارٹی کیو اغیم دا بلوچستان آزاد بلوچستان خبریں کولے اوس اغي حکومت کې دي او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راوړي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوچستانو مختلف تنظیمونه په یو خلن دي ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړی دي. بلخوا په کوټه کې خبریال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال له ریوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې ایکټیو دی د اوران پورا مکرانه د کړی دی ګوره دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دا دي چې دا دا ځایو کې کم ایکټیو نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او که دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الا نظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الا نظر پلویانو موقف کمزور ښکارا کېدو خو اوس حالات جلا دي.
ګلای ازو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي چې تل به د هغه پرمختګ مخالفت کوي چې پکې بلوچ قام په اقلیت کې بدلیږي. د بلوچستان نېشنل پارټي د مشر د جمعې په ورځ خبر اعلان ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت نن هم د ترقی په نامه د بلوچستان پر ساحل او وسایلو قبضه کول غواړي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورت لري.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي د دوی ګوند به د هر هغه پرمختګ پر ضد وي چې پکې د ده په خبره بلوچ په اقلیت بدلیږي او په همدې نامه د دغه صوبې پر سایل او وسایل باندې د پاکستان واکمن قبضه کوي. د خبري نوموړي د جمعې په مازیګر په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړې. د سردار منګل په خبره اولس کال وړاندې هم د گوادر بندر د جوړېدو مخالفت کړی او نن هم د گوادر کاشغر د اقتصادی راہداری مخالفت کوي.
جب گوادر کے نام سے گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پچھلے دور حکومت
کل چھ د نواز شریف په تیر واکمنی کې د گوادر پورٹ د جوړېدو اعلان وسو نو موږ یې هغه وخت هم مخالفت کړی وو. هغه مخالفت هم د دې لپاره نه و چې موږ د ترقی پر ضد یو. موږ غواړو چې زموږ سیمه پرمختګ وکړي، زموږ اولسته د روزګار زمینه برابر شي، موږ غواړو چې زموږ اولسته بنیادی اسانتیاوي ورنصیب شي. لکن د دې هیڅ کله هم دا مطلب نه دی چې د دې سہولتونو په بدل کې موږ په اقلیت کې بدل کړی سو. موږ له خپل ساحل او وسایلو څخه وایستل سو او له موږ څخه زموږ ساحل او مځکه یو وړل سي. سردار اختر منګل په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د پاکستان واکمن چې د بلوچستان په نامه د کومې ترقی یا پرمختګ ادعاوې کوي هغه د دغې صوبې د اولس لپاره یوازې تر کاغذونو پورې محدود او په عملي توګه به یې ګټه ټوله پنجاب ته رسي.
بلوچستان میں جو ترقی شورشا کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں
په بلوچستان کې چکمه د ترقی ناری وهل کیږي. موږ دا وایو چې دا ترقی د بلوچستان لپاره یوازې په کاغذونو کې ده او یوازې د بلوچستان اولس پرې غلطوي. په دغه ډول نارو او ادعاو د یو واری بیا د بلوچستان هر څه د لوټلو کوشش کوي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې پر ضد یې د احتجاج حق هم لرو.
بلکې اس کے خلاف هم اپنا احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د نورو ملت پالو غونډې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر په نامه د اقتصادي راهداري له لومړي ورځې مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې د دې راهداري تر ټولو زیاته ګټه دي د بلوچستان اولس ته ورکړل شي. خو د پاکستان واکمن ګوند سیاستوالو بیا بیا ویلي چې په دې راهداري کې به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان صوبې او اولس ته رسیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ډیلی ټایم د روسپانې لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې صوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خیبر پښتونخوا حکومت دریز لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هره کچه به احتجاج کوي. د مقالې نورې برخې ګلای از وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د سینټ په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړي دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپلې اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورسپانې لیکي چې د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیایي کارونو توجه په پنجاب ده او مغربي لاره پکې هېره کړل شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي دا غبرګون له هغې وروستو مخې ته راغلی چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل های وی اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ایښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټر وی او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپله صوبه کې کوي. بلخوا د ورځپاڼې په خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدو ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبرې کړي چې پکې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډېر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوي چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپان لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریځ خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. همدغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
Danare hairanon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
Arone da charshambe aur khali pavras.
Aur edale mahirawi.
د پاکستان کراچۍ کې نامعلومه کسانو د نهې په ورځ د دوو عیسوي ورونو لخوا چلیدونکې ګواهي نومې انټرنیټي ټي وي دفتر سوځولی وو. دوی دا ویبپاڼه دوه کاله مخکې پیل کړې وه. د دې مشر سرفراز ویلیم وای څو میاشتې له مخه د ځینو سختدریزو مذهبي ډلو لخوا ورته دړکې ورکړل شوې وې. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیم د وینا تر مخه سو میاشتې وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونه د ټی وی د لارې خبرې دي نو ورته د سډلو لخوا دړکی ورکړې شوې وي. د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده. د دې پیښه پاړه سرفراز ویلیم مشال ریډیو ته ویل چې د شپې 3 بجې شاوخوا دا اور لګیدلې وو چې لکه بلې د دفتر د پاسه آباد سماشومان بے هوشه او جوبل شوی هم وو.
یې رات تقریبا 3 بجې مجھے فون آیا کہ آپ کے دفتر
سے 3 بجې تا ټلیفون راغې. بیا دلته پولیس او فایر بریګیډ والا هم راغلل. یوه یو نیمه ګینډه کې دغه اور بیا مړ کړی شو. په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي. د دې اور له کبله یو شمېر ماشومان بے هوش شوي هم وو. کوم چې ډېر په ګران سره راوستې شول. د سرفراز ویلیم د وینا تر مخه هغوی لومړی دا ګڼل چې د بجلی د تارونو له کبله دا اور لګېدلې. ولې په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوې او دننه صرف هغه کمپیوټرو ته زیان رسولی شوی په کوم کې چې د دوی ریکارډ و. بل اړخته د دې کیس پلټنی کوونکی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریډیو ته ویل چې رپورٹ د زیارت په ورځ درج کړی شوی. د نامعلومه کسانو پر ضد اف آئی آر درج شوی ځکه چې مدعی پکې څوک په نخښه کړی نه دی. د پیښې خو ډېرې ورځې شوې ولې پولیس سره اف آئی آر د زیارت په ورځ لیکلی شوی. لا تر دې دمه پکې څه گرفتاري نه ده شوې او پلټنې روانې دي. گواہی ٹی وی د یوې ویبپاڼې د لارې چلولې شي کوم چې د سرفراز ویلیم سره سره د هغه ورور جاوید ویلیم چلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مدرسې پوسنی قصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په سنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د کرمی د موټرو چلوونکو د پولیسو لاروی شکایت کوي. دوی تور لګوي چې په لارو کې پولیس بې ځای تنګوي او ورڅخه رشوتونه اخلي. خو بل لورته چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به یې ګامونه اخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پېښور ته د سورلو خپل ګاډی چلوي مشال لډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پېښور پورې چې 1000 روپۍ تولیارې کې خرچا کیږي دا بس سل دال تلم بار اوقات با سو دال تر اوقات پنځه سو دال تر اوقات کار څه تو سره سراویا د دې چورو دا غشا بس ځکه حمود غورځي وي په ځکه حمود پر یاد کوو کني مو حکومت په دې مجبور
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پېښور نه د کورملار شاوخوا 200 کیلومتر دا چې په دې باندې هر ورځ اوساتن د کورمې او پېښور نه د سوالو اتیا گاڑی تک راتک کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بدې راوې سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمې یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چالانوي او نور هم زوروي. ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال لډیو ته ویل ډیوران دې دغه رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازت نشته او که کم کس په دې کې کاکړ ونیولی شو نو د هغه خلاف به سخت ګام اخیستلی شي. ده دا هم ویل اکثره هغه ډرایوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونیولی شي. پخوالو خبرو کې انتظامی چارواکی سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه په نستو کې د خلک ته له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د باجوړ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د پاسپورت پخوانی دفتر د بیرته پرانستل شي. د دوی په وینا د وخت د پاسپورت جوړولو لپاره ډیر ته ځي چې هلته له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. تر کال 2005 پورې د پاسپورت دفتر په باجوړ کې وو خو وروسته ډیر ته یوړل شو. شاهنواز ترکزی په دې اړه رپورت لري.
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2005 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو ولې بیا وروسته د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کانجو سوات ته او بیا وروسته تیمرګری ته یوړی شو. چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورټونه جوړولی شي نو همدغه وجه ده چې په ډېرو ورځو کې هغوی د پاسپورټ داخلي وکړي. د پاسپورټ په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولس ته ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاٹک اوسیدونکو برهان الدین داسې وایي.
قطارونو کې ولاړې د پولیس سمون نه بلد یو الته ناشنا دی نمبر هم نه ملاويږي زی به دوه درې ورځې به دې نه سار وخت گاډی نیسي الته به زی او ولاړ به که نمبر به ته ملاو شو چا باندې رحم وکړو کو ټیک ده که ونه شو نو بیا د شپې الته بندوبست نشته په دې ملګری کې د رهایش او یا د سیمتن بیا به دغه ځای نه بیا راځي او سهار به ځي سور هم دغه شان سلسله روانه ده.
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن وروسته ولس د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته ځي. قادر خان چې د خار اوسیدونکی دی هم څو ورځې پس سعودي عربستان روان دی او هغه وای
روزګاری ساته چې کمدان او د تیرو حالات په وجه باندې انتهایی لاندې تللی ده نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالکو ته د مزدورۍ لپاره ځي او د پاسپورټ مسله چې کمدان او د باجوړ لپاره ډېره زیاته غټه ستونزه ده.
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورټ دفتر باجوړ ته د راوړلو لپاره د چارواکو سره خبرې کړي دي او یا نه؟ لالی شاه چې د باجوړ ایجنسی د روزګارانو د اتحادیې یو مشر دی وای
زمونږ ګورنر سره هم دا خبره دغه پر ریکارډ باندې راوځي وا د تیز صدر پاکستان لاغلی د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وا موږ اوس په خپل ګولانه په ګوجه دا مطلب پاسپورت ولې دلته نه راځي د پاسپورت په وجه باندې موږ دلته بزرګور مشکلات دي چې دا ما شومان او زنانه چلته ځي په تیملګر چلته په ګڼټو ګڼټو باندې انتظار کوي الته مطلب چې د ډوډۍ د هوټل ټولې مسلې موږ ته مخامخ کی.
بل خو د نادر د محکمې باجوړ ایجنسی پوینا چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د دفتر په خوانی ودانی لا هم شته دي او که د پاسپورت دفتر باجوړ ایجنسی تراوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تا
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه کېدونکې ده. ګلایاز را سره په سټوډیو کې دی، له هغوی څخه به د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
دا اسلام آباد انتظامی پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 غړو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبریال وای په ښار کې د لوی غونډو اجازه نشته، خو پولیس وای تحریک انصاف پرون د دفعه 144 سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. د پولیسانو کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی، د وسله والې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیگانه وخت له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسله والو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د مومندو په انبار سیمه کې نن په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د دې پیښې ذمہواري چا پر غاړه نه اخیستې. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 10 مشکوک وسلوال وژلي دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په غاړي ډزې کړې چې پکې یو کارکونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. نن په کابل په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او 2 زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دې موقعه ولسمشر ویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. اسرائیلي سفارتکارانو ویلي دی پلان لري په لومړي ځل په ابو ظہبي کې یو دفتر پرانیزي چې مقصد یې له انرژي بیا ګټه اخستل بي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړي.
د خبرونو لړیز بوله مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کاو. او اوس مون تاسو لمړی د رنگونو نړۍ واوري چې ګلایاز کوربه دی. اور پسې به د مشال ریډیو بل پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې واوري د دې خبرې غونې کوربه احمد شاه اعظم دی.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو په نظام شمسي کې تر ټولو لری پرته نوې سیاره موندلې ده چې د لمر سترګې نه 15 کیلومتر په فاصله کې پرته ده. د جاپان سیوبورو ټلسکوپ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دغه سیاره د نظام شمسي اخري سیارې پلوټو نه هم 3 لری ده. او داسې ښکاري چې دا سیاره برفانی ده. د ساینسدانانو په وینا لومړنیو تجزیو وروستو دغه سیارې ته V774104 نوم ورکړل شوی دی. د دې سیارې قطر 1590 تر 1000 کیلومتر پورې دی. ساینسدانان وایي چې د نوې سیارې د جوړښت او د نظام شمسي په مدار کې د چکر وهلو په اړه د نورو تحقیقاتو ضرورت دی. د دې موندنې اعلان د امریکا فلکیاتو سوسایټي د وصل ویختم کلنې غونډه کې شوی. د دې نوړاندې په نظام شمسي کې تر ټولو زیاتې فاصله کې موجود سیاره ایرس وا چې دغه سیارې خپل سپوږمۍ هم ده او د لمر سترګې نه 15.8 کیلومتره په فاصله کې پرته ده. د یادونې ده چې د ځمکې او د لمر سترګې ترمنځ فاصله شاوخوا 14.9 کیلومتره ده. په دې کې تر ټولو لویه پوښتنه دا راپورته کیږي چې دغه نوې سیاره په نظام شمسي کې دننه گردش کوي او که بهر. د ساینسدانانو په اند د نظام شمسي تخلیقي ماډلو په رڼا کې دا ویل کیږي چې دغه شان سیارې په عجیب مدارو کې نه جوړیږي. د مکسیکو حکومت ویلي دي چې تور زعفراني رنگ شاهي بلبلو تحفظ لپاره پیل شوی کمپاین له وجې دغه بلبلو په شمیر کې د اضافي امکان دی. پا په یخنی موسم کې دغه شاهی بلبلې له یخنی نه بشکېدو لپاره له کینډا او امریکا وروسته مکسیکو ته ګډی شي او په دغه ځای کې په ځنګلو کې استوګنه کوي. په دې وروستو کلونو کې د خزنده سپرېګانو او په غیر قانوني توګه د ونو پرې کولو له وجې دغه نایاب بلبلو په شمیر کې شاوخوا 90% کمی ریکارډ شوی وو. په تیر کال فروری میاشت کې امریکا، کینډا او مکسیکو د دغه بلبلو د خوندي ساتلو لپاره په ګډه کار پیل کړی وو. په دې کې د بلبلو نقل مکانی په لاره او د عادتونو په شمول د نورو اړخونو جاج اخستل وو. د مکسیکو چارواکي وایي چې د دغه هڅو ګټوري نتیجو ترلاسه کېدو کې یو کال پورې موده لګېدلی شي. دغه بلبلې شاوخوا 4000 کیلومتره سفر وروسته مکسیکو ته ځان رسوي. د بلجیم پروچ کې د واورې نه جوړ کړ شوی د مجسمو میلې منتظمین وایي چې د معمول نه زیات درجه حرارت کې اضافه لوجي ورځ تر بلې په بیلونو کې اضافه روانه ده. د آیس میجک منیجنګ ډایرکټر فرانسیس وینډروپ اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د کولینګ بل یعنی د یخ ساتلو بل د $100 نه زیات شوی دی چې د توقعاتو نه ډیر زیات دی. د روان کال په نومبر میاشت کې په یورپ کې غیر معمولي ګرمي ده او دغه خار درجه حرارت 14 سیلسیس پورې رسیدلی دی. فرانسیس په خبره خلکو تمه لرله چې په نومبر میاشت کې به یخنی شي، خو داسې ونه شو. په دغه میلې کې د واورې مجسمې جوړ کړل شوې وي او د دې ویلیدو نه بچکېدو لپاره 12 کولینګ کمپرسرز کارول کیږي چې دغه لوی حال یخ وساتل شي. بلخوا یو مشهور ماشیاتو کارپو خبرداري ورکړي چې انسانان به ډېر زر په ماحولیاتو کې بدلون د نتیجو سره مخامخ شي. پروفیسر ریچارډ ټال وایي چې په نړیوال درجه حرارت کې 1.1 سینټي ګریډ اضافه د ګټې نه زیات زیان رسوي. د هند په کرناټکا ریاست کې یو ضعیف خزې د 3.5 نه زیاتې ونې لګولي او هر ورځ په خپل د دغه ونو خیال ساتي. د هند کرناټکا ریاست د هوکل کلی اوسیدونکو یو سل درې کلنه سالو مرادا ته هم کا نومي خزه په دغه کلی کې درې سبا او سلور اتیا ونی لګولې دي او دغه ونو خیال ساتي. دغه خزه یو کروندګر سره واده کړي و خو اولاد یې نو. د دې لوجې په کلی کې ورته خلکو پیغورونه ورکول. هم دغه وجه واچي دغه خزه د ونو خیال د خپل بچو په شان شروع کو. سالو د کلی نه سلور کیلومتره بهر لس ونی لګولې وي او هر ورځ یې ورته وبا چولې. د دې وروسته یې نورې ونی ولګولې. سالو تر اوسه پورې درې سبا او سلور اتیا ونی لګولې دي او دیتا پوره پاملرنه کوي. د کرناټکا حکومت دغه خزې د هڅو ستاینه کړې او اوس په باقاعده توګه دغه ونو خیال ساتل کیږي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونه کې هم د جیمز بانډ سیریز نوی فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر د هندي سینما فلم پریم رتن دن پایو دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی پریسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس اس کی فلم سپیکٹری په لومړي نمبر دی. فلم دی پینټس مووی په دویم او په دریم نمبر فلم لو د کوپرز دی. بلخوا د هند سینما په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم پریم رتن دن پایو په لومړنیو 500 ورځو کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو په لومړي 500 ورځو کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ګډی کی گن او په دریم نمبر فلم مې او چارلز دی. د هالی ووډ سینما نوی فلم گاڈز آف ایجپت لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار جیرارد بٹلر کار کړی دی. د دې فلم عکس بندی په آسټریلیا کې شوی. دا یو خیالي فلم دی چې پکې خودل شوی چې د مصر په بادشاہت سیټ نومي کس قبضه وکړي او د دې پر ضد بیک نومي هیرو خپل فوج راغون کړي او د بدی پر ضد جنگ شروع کړي. فلم گاڈز آف ایجپت به د 2018 کال په فروری میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Ages have passed since the gods walked among us, before the fury swept over our land, before the war that divided us for eternity.
You're not fit to be king. It's my turn now.
No! Set the stage. taken over Egypt and enslaved its people. Only one God can save us, but not without his eyes.
Steal from a god? Only a madman would try such a thing.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز دی ډایورجنټ دریم فلم دی ډایورجنټ سیریز الیجنټ پارت 1 دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې ډایورجنټ سیریز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې 570 او 480 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارانو شینلی وډلی، هیو جیمز، جیف ډینیلز او نیومی وایټس کار کړی دی. فلم الیجنټ به د راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
People think walls separate us, but they also protect us. Those people out there kept us in a cage for 200 years. That is not someone I want to engage with.
Nothing to worry about. You're safe now.
In 200 years, the greatest scientific minds have lived here to test a theory. If we could rescue people from a toxic environment and put them in a safe place like Chicago, perhaps they would heal it.
And I'm one of those people.
You're the only one.
You were right all along.
We have to leave right now.
Where are you going?
Home.
This isn't us against us. This is us against the people on the other side of that wall.
They're trying to destroy us.
Where are you going?
We're saving the city.
Shoot her down.
د هندي سینما وتلې اداکار امیتاب بچن او فرحان اختر نوې فلم وزیر لومړی مکمل شلغ پور شوی دی. په فلم کې فرحان اختر پولیس والا وي او له خپل عہدې نه لرې کړل شوی وي. د فرحان امیتاب بچن سره دوستي وي. په فلم کې د امیتاب بچن نوم اوم کرنات وي او د شطرنج خلو غاړي وي خو خپو مازور وي. په فلم کې نیل نیتن مکیش او جان ابراهیم هم کار کړی دی. فلم وزیر په 2018 کال د جنوري په 8 نیټه نمایش ته فار وړاندې کیږي.
हमें ऐसे ऑफिसर की जरूरत नहीं है. थ्रो हिम आउट, सस्पेंड हिम.
जिंदगी और शतरंज में यही तो फर्क है दानिश साहब.
जिंदगी में दूसरा मौका मिलता नहीं, यहाँ शतरंज में मिल जाता.
या माला
पेश है ओंकारनाथ स्पेशल,
हमारी दोस्ती के नाम.
अगर प्यादा बादशाह के साथ लड़ेगा तो बहुत बुरी मौत मरेगा.
लड़ाई मेरी है दानिश साहब, इसे मुझे लड़ना ही होगा.
पंडित जी, ये लड़ाई आपकी थी, अब हमारी है.
लोकल पुलिस, आर्मी और उसकी खुद की सिक्योरिटी. सुसाइड मिशन.
मुझे वजीर चाहिए.
वजीर
मरेगा साले. आपको कुछ नहीं होगा पंडित जी, वादा करता हूं.
खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल ये आ जाएगा. आपकी चाल.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم ایئر لفٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې اکشے کمار هندي نژاد کویتی سوداګر وي. په فلم کې ښودل شوی چې په 1990 لسیزه کې عراق په کویت قبضه کړی وي او په هغه وخت کې ډیر زیات هندي وګړي په کویت کې کاروبار او مزدوري کوي او د هغوی د راوستلو لپاره په لویه کچه فیشن شوی وي. په فلم کې د هغه وخت واقعیت ښودل شوی. فلم ایئر لفٹ به د 2018 کال د جنوري په 28 نیټه نمایش ته فار وړاندې کیږي.
میرا نام رنجیت کٹیال. 1990 تک کویت میں میرے نام سے کچھ لوگ ڈرتے تھے, کچھ لوگ جلتے تھے, لیکن میرے نام سے سب لوگ جڑنا چاہتے تھے. مگر اسی سال اگست میں حالات ہم پہ ایسے حاوی ہوئے اور 170,000 ہندوستانیوں کی طرح اس نام کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی. ایک یہ کہ دنیا انہیں بھول چکی تھی, دوسری اس بات کی سمجھ کہ آج انہیں بچا سکتا تو صرف وہ دیش. جا जिसे उन्होंने खुद याद करना बंद कर दिया था। एयरलिफ्ट हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान की सबसे कामयाब कोशिश।
درنو اوریدن کو تاسی دا مشا لاری 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی دلچسپ معلومات و اوریدل اوس خپل کوربا گل ایاس ته اجازه ورکي په بل خبرونه کې با لنو معلوماتو سره ساسه په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری بل ویلا مسپارم
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یبش
مدرسے پوسنی عصر دا مشال ریڈیو په اونې خبرونه مدرسے پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هر کله کوم په عمومي ډول په مدرسو کې زکونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قران او حدیث پرانا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي خو په دا ورسوي کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پوري سو چې د سخت دریزي او تشدد شوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریزي او جنگي روزنې مرکزونه دي کنه هسي په دوی پسې پروپاګند کیږي امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګری په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یا غیتوب مرکزونه ګرځېدلې چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي نوموړي د دا ډول مدرسو شمېر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کېږئ بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کېږئ له ډېرو سره چې مونږ خبرې کړي یعنی چې نیول شوي وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کېږي بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي بلکې ورته ویل کېږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کېږي
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی سش کال په کابل کې ونیول شو نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشودلی و
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخره کولی او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي
حدیث شریف بری ما میخوان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه دی وای استادانو جمنه ور سره کړي و چې تر برید ورسته به په جنت کې دوا بیا هوري ورته ناشتي وي
په جنت ته چې بس دا غون پر کافران دی کابل کې او ته به جنت ته په ځو ځان نسوال په جنت ته لاس بس کامیاب بس دوه غس پر پیغام وکړي خوشاله مچ نیولای بس لمر غو بچ کړو
ریموت دو با دو ریموت وده یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دی ونسو چې یاري ځان والو زم بس هغه به ریموت تلته وه
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کونکو افغان بشیر احمد وای چې شپږ کال کېږي چې درس وای خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې مشته دا فکر تر اوسه مند راکړل شوی چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلاکی زیاته ورسي پلاکی زیاته ورسي ځکه هغه حکومت خل تک اکثر طالبان ځکهون کې چې دي د پاکستان خپل دي او پاکستان کې خپل دوی فکر دوی نظر دي تر اوسه پرې د طالبانو د علماء او دواړو اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته دله فکر دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علماء په مستقیم ډول سړي ته دانه شي وای چې تاسو پلانکی دي ته ورته ځکه کال ته 2000 دي بیا هغه اختلاف دی تر منځ راځي بیا دوی بیرته د پاکستان د استخبارات په دې خاطر دی وایم نشي تاسو لاسي الته جهات یا مزي جهات
پر دې سربېره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کونکو یو ځوان فیصل رحمان بیا وای چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبر نه درته کړي
تر نن پورې زموږ یو استاد مستدا نه در شولې شوی دا ته بنچا دا او کدا ماشين دی او کدا بل شي دی ادا دا تر چلی دی ادا دا تر چلی دی ادا بم دی ادا پلان شي دی پر دا ټاپک باندې تر نن پوری مړ نه راغلی د دې استعمال دا او د دې تغیب ور کول خو لاره خبره ده دا اسی پروپاګاندا دی چې مدرسې بسکیټ ها ایو خبره درته کوم هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دی چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي دا او شروع کړي دي چې په قاعده شهین کیش هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
کته هم د ځانمر ګبردونو دروازنی تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځنګړې توګه د قبایلی سیمو پر مدرسو پوری کیږي خو د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وای چی په قبایلی سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي
دا ټول مدارس چې دي نه دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم له محکمې تعلیم د اغې سره انلیستډ دي او دا هغه اندر کار کوي او زمونږه چې سوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او سورم البته کلوډ دي هغه د مقامی اجازه تر باندې دي نو هغه کی او وخت وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زکوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زکوونکو کې شوق پیدا کول کیږي
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد کے
کلچے پو قرآن و حدیث کی دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کی دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دکون کو کی پیدا کول کی گی چرے چی دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دکون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي او سمجھکل
اگې کام بلخه د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی
بالکل په دې وخت کې د یو طالبان د پاکستان د مدرسو نه نه تللی هغه راته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړای دی لیکن جنگ تا جهاد تا دی زه نه یو قسم مې سره په دې وخت کې موږ خو دې یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو موږ د مدرسې نه خارجوي دا زموږ مدرسې قانون دی
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلونکو وای چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سخت ریزی یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وای چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې شوونکو ستونزې لري
کوئی ہے کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ بھی نو حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزبی پن حساب کے دا ڈو شیان نشتا پ مولوی صاحبانو یا خون کو کی د یو چا خپل ذہن داسی وی چی ماشومانو ته ترغیب ورکوی خو پن حساب کی صدا سی نشتا
نصاب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چی حکومت دی ترهګری یا تشدد زده کړي ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے میں درست نہیں ہے
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړي او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختدریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي دغه کوي او چې څومره دا چې ټیپي کا تاسو بیت المسعود وګورئ یا ملا مسعود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن دغه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنت بیل د چې څوک ځنګي چې دغه دی نو هغه کې څه پکې دې هتم لاټ شي دغه ملټ شو دي نو خمولا نن دی خراب مولا نن دی خمدرسې دی خرابې مدرسې دی ار سوک په دهشتګرۍ کې نه دی دغه خدای حقیقت ته
دا مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجسټریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي کورنۍ څښتن سپارم سوکاله ژوند ولرئ
سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پی زندگی دا خار کے روان